دا زجی رډو د شپږو پچو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د خړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کمواله لکبل او سومالیا وځي 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې تر لاسه کوي د غیداري د پنشن به پروس پر خپل اکسپانل لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرستې ویشلې ده د خړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې ورسوي کې په ځلونو د بودیجې د کمواله او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړی دی د غساسمن ویل راتلونکي ژمی کې د 15 میلیونه بي وسله افغانانو د لاستمی لپاره 1 میلیارډ ډالر مرستو تړتیا لري د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر ل 9 میلیونو پورته ده د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیاي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي UNHCR پرون پنځنبې وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیاي خدماتو لاسانتیا او برخمنې شي د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیاي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتو وړاندې کوي په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیاي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوې دي په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شوی دی شغلی بدری پرون پنځشنبې وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو لبیا واکمنې مخ کې په دوه لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه و د هالند پولیسو په روتردام شهر کې د دازو دوه پیښو مرجوب لاړولې پولیسو پر اکسپانه د خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پر وختونه او یو کور کې د دازو لکبل درې تنه ټپین شوې دي د جرمني ډي پی خبري آژانس ویلي چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي د دازو د پیښو د سرنګوالي او انګیزي په اړه تر اوسه معلومات نشته او ساجر اډو په منسنۍ څخه په ټول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د یو کتون کې نظر مو اخیسته
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې 13 په خلکو ته ستونزې پیدا شوې
ډېره سخته غلې او فلو باران او تیز باد سره پسونه ټول خراب کړل
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلات کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند
لا پد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوې
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو
د سترونګر یوکرين بیکمز the closer with
the ukraine piawri kawal mung de rusiy de yargal pay ta nigde kawi
dar de shibi
de azadi radio khabari tolga
de tartaristan jumhuriyat plazmina kazan nan da afghanistan para de moscow format de shpajmi gundi kor bade د غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د غونډې کې ګډون کوي او دغه پلاوي درې ورځې وړاندې ماسکاو ته رسیدلې دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي
د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي تاس خبری ایجنټ د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې وویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره یې پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو له مخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خو دا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وځپلې. ځایی اوسیدونکي وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کښتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تیر ماښام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولې دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او شله باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتاران باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانه او دغه چې پکې ټول پزمکه پرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته چې زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټی چری مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیر زیاته غلې وشول ځکه پزما کمانی ډیر سپینا پرې وتله
د همدی ول سوالې د دې قانون ټوله د مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته ویل للمزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چی او برسیږي په هغه ولاړ کختونه تیر ما خام گلی او توپان لمنځه یوړل
زمون جوار پورې پانه پاتې نشو او نه پورې پانه پاتې نشو لا سخته گلی زمون کوم دي قاو شو لا زراعتیزم کم کمی وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانه گلی تخریب کړلې دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلی کړو پټی کړو هغه ټول گلی او خراب نو غریب خلق دے پا قراسم پا داغ اندازہ دے چھ بلا خواری غریبی نشتہ دے زمانگ داغ خلق چھ پا زراعت کی مشکل ہو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کی پا یو ساعت کی زمان زلالا باید زمانگ دا زمیدار رو زمانگ غریب بلستہ دے سمکاری ہوش
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگلو دا ننگرہار یوشمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ایران حکومت د وینوی کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې خپل خاوري نشتی 15 میلیون افغان کډوالو بسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چاشن به پر رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوي او شر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت لخپل خاورې د میلیونو افغانانو د استولو لړۍ پیلوي دغه حکومت د کورنۍ او چار وزیر احمد وحیدی د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی لوخا د وی جوړې شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري خاغلی وحیدی ویلی دغه کړنلارې جوړه شوې او ژر به د پلي کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص بر اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامې له لارې د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او د دغه اقدام پلي کېدو ته نږدې یو دا واضح ده هغه افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپلو هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتا باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغلی وحیدی و دودید و معلومات علم خوست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی دا ایران دا کورونای و چهار وزیر داسی محل دا سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوش میر ایرانی رسانوی راپور ورکلی و چی دی طالبان و لواک ترسیدو و روستا پا تیرو دو کلون که شاوخوا یو نیم میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول دغه هیواد ته ورغلی دی دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایرانی پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې لتیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نو موړی وای په وروستیو کې ایرانی پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سرات به افغانستان در ایران وجود داشتند
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوري میشه
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلی و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي رادیو هغه مهال دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالې لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر 8 نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې لدی د افغانستان او بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. پر راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستیو پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دا وایي د اوکراین پیاوړی کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولی شي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له 150 غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنې د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپلې هڅې کوي او د ناټو غړي هیوادونه به دې برخه کې سره یو خلو کوي. له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 40 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 40 شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوز بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش پاړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والی بالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا انجونې په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وښيي چې د انجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن تیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندیښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوریت نظام دی او پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژن کې بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندیښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2020 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پرېکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن څیړنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. دې دوه اړخیزې ستراتیژۍ پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمې مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحدو ایالتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه دی. د ویلسن څیړنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې دی او د خپلو تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نیش په شمول د ټولو لری پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نسته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نسته، فرشونه نسته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرشو و د دې خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونه هم ډېر دي. د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایه معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرای سو کورونو، مسجدونو او ترشنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
من محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ یم. تنظیم دا دی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي، مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مې دا دي چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو نه کلمان لرو مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي دا مرستې اوس امکانات راته برابر کړي باید مکتبونه راته جوړ کړو
اکبر جان دی مکتب وایو پرشون او میزونو معلمان پرنځه کراته ناسي شینه سبا مسجد کې سبا په کلمانو کتابچی نهسته
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړی تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونه سپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
ساسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه د بابغس ولایت غرمش ولسوالۍ دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غرمش ولسوالۍ ته ډېر د کمزوره توګه راځي، بېخي هیڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما ږغ ازادي راډیو وړاندې کې و طالبانو لوړپوړو چارواکو ته زما ږغ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. پر لې از خدای مرده ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ، نو یې خو مریضان راته پراته دي، پاکستان مونږ پرېږدي. د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې د ګمرکات نوکوي راکم دي، شیان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یې خوا سیلابونه دي، د یې خوا کاخچې ده، د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوای چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم لک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې لک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته، د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص او ویزې راته موټي لکه په تېر حکومت کې چې موټي وې.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای رسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده، د انټرنیټ الی دی کمزورې دي. موږ تاسو داسې خواهش دي چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی ضروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
بل منان عندي الله هلمن ولایت کزکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پیژدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکې، سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کلدارې کېږي، نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یو دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي لکبل وسمهل یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانې لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 6 میلیون بیوسل افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورستیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 45 میلیونه بیوسل افغانانو د لاسټیبی لپاره یو میلیارډ ډالره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. یونیسیار پرون پنځشنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینا لالو سرجنګل پسابند او مرغاب لسلوي کې لمنځوړل شوی دی. د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د 102 پیشي پیشو مرشوب لاړولې ده. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرشوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبه په ورځ د یو پانتون پر وختون او یو کور کې د 100 لکبل درې ترنټه پیان شوې دي. د جرمني ډي پی اژانس ویلي چې پولیسو د 100 مشکو کاملان نیولې دي. د 100 د پیشو د سرنګوالي او انګیزي په اړه تر اوسه معلومات نشته. د سجرړو پر خبرونه کې وړاندې بشري اساسي حقوق پروګرام اساسي او بشري حقوق پروګرام درو خو مخکې تدې چې د پروګرام ته مخ کړو ل کونړه یو راپور لور په کونړ کې او بشري سي د کونړ د راپور کله ناکله په دې خبرونه کې مخکې ل کونړه دا راپور درلور چې حالت ژلې ورې دلې ده او د ژلې د طوفان ل عمله په نارنګل سوالي کې زیان اوشته دي. خو په نارنګ ولسوالۍ کې البته یو نوی روغتیایي مرکز پرانستل شوی دی. دغه مرکز د دې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا پرانستل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نارنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د غوی د پر خدمات او هغه مریضان چې غوی رواني مشکلات لري د حقوی لپاره تداوی او همدارنګه غوی ته مشوره ورکول کیږي. او همدارنګه ورځ په حساب باندې 30 تر 50 مریضانو پورې په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامي کلینیک سره وي او ټوله بودیجه شدید پر ځانګړي شوی 3 لک ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یاد سیمې اوسیدونکو وای د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان، ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولې. اوس چې نوې روغتي مرکز جوړ شوی، له یادو ستونزو خلاص شوی دی. ځای اوسیدونکو محمد ابراهیم
فضل تچدا کلینیک راغلی دی، د سره د ډیرو خلکو مشکلات ډیر حل شوی دی، او ان شاء الله چې خلک په دې تم او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات به زمونږ نورم حل کیږي، او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي، چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه پمیر یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر دی، دا ډیر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو، ډیر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه مو تاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت ته او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ حلال کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوې وو. وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دا تکیدې څه جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل او وای ته ورغل او نو وای چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغل او فکر کړه چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو. خلاص هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدی او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي. لګي یتیم ته ورولېږي کوم به وزر سره پکو کوي یو بل ته هدف مونږ دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هرنه.
bale ډاکټر صاحب دی برخه تر ازو لکه څنګه تاسو خبري استي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي لداندو لري شوی دي مثلا خځو ته اشاره وکړي دی افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم اگر مگو تا شایدان یا ستوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی حتی اگر میرمنی تی سینگار بیکاو دیگو دکانو نمترل سول تاست فکر کهوی دا وزیاد کم دسی دوام بکال خلکو نکار واخشتل سی پکور که نویل سی پتیر میرمنی دا گدایگر ماشمان تی گردی دا سوالگر میرمنی تی گردی یا نارینه تی گردی شمیر بی چوم رزیاد چی او بیا پایل بی چی بی
په دې کې شک نشته چې د هر خورکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې، دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړی. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کېږي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او بازي نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغه سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمن و، رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي، خزه حق لري چې دکانداري وکړي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلکو ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې په بعضو خلکو ته مثلا غوغان واخیستل شي مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکړي. بعضې کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو په دې کې هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکړي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلی وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلي هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې مثال ته زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال ته ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سر کو دی روز خلکو نه سوال کینو کېدل چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي، گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي، د دغه ګناه به چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر ول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستخار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، نو دا دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غتار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ اوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نه کړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر راونسي او دوی خو ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مې ربونی وکول کچرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غیږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولای شو که وغواړو چې دغه انسان په غیږ کې راونیسو او خپل هیواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت هم دی چې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لس فیصد متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړیو، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه نو ته پیدا شي، به مریضان نو ته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو، نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل موږ غل معادل لرو، 10 تریلیونه زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو د ملت او حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومان لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوسره مرسته وکړي. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپل دوغ مره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پخې کړو واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وای لم دغه چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، کټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دراز شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت پړي مينه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی، هغه راولي په خپل هواد کې داوود علم، داوود استدونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لاري او خارته لړم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته مو کامرا ور ده، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغله هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب هم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وې. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت آزادۍ خسته، موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. په بل خبره راتو کار رانوې رښوا. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بازو کورو کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته، دا خبر تاسو سره زمنم. خدای نسبی کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو. تاسو یقین وکوي دا یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار د زغې مخالف نه يم، خو دا خپل مور، خپل وطن، هواد روان حق دې چې باید موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژې تاجران د زمادر پیغام دي چې بهر پروژې جوړوي، د خبر د پیغامات پروژې جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی. ما هدف دا دی چې د خبر راډیو د فلسفي طرف ته لاړ نه شي، یو بل ته باید مو تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې هم ستونزې وي، په ملت کې هم ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه مو تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به مو تاسو خپل جوړو. دا سخین کو چې پردي مو تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه مونږ مو تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ یو خبره ده، ستابره ده، زما ورجه خوخي تاسو سبزي خوخي، خدای غ اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې ودو مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړې زته زنه کټوي وایم، او زما په پګړې وایي اغه تزه کافر يم، او اغه متاچ دی، اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړې چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2000 او دیر چې ادوي 2000 او 3000 علاقه 2000 پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت د دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېواد هم جوړ شي او حداقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شیان تقدیم کړي وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، هغې زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې د افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری، د ګران تصویر کیا دی فری، اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لای دی د دوا کمرا سګرا لای دی د دوا کم سما د کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ہاتن ور گد شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری قران ځوان چې هدا مړه سم کده ګران نور آلی نسوم کده ګران نور آلی نسوم سما په خیال د ژړو هیر يم په غمو کې ا مش ګیر يم په غمو کې ا مش ګیر يم ستانس ولم سپینا نه کوم د بل چا مینا نه کوم د بل چا مینا نه ډیر غټ دی نه ډیر هوډ دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ دی ټول خلک یې لکه دوست علي جانان خپل زړه کا دوست علي جانان خپل زړه کا سما د کشر روات دی شازرګری توري لملې دشمن راغی د خیال ګری تړل ګملا په پوها تنور ګل شما شازرګری توري